السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست د ماسپښین څلور بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیه د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي که څه هم د پکتیا د جانخېلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر ځنډولی دی. افغان چارواکي که څه هم د پکتیا د جانخېلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د امنی قمندانۍ د امنیت آمر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته په سیمه کې د روانې جګړې خبره تایید کړه او ویل چې افغان ځواکونه د وسله والو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي.
پراخه تهاجمي حمله له پرونه راسته ده جانخېلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړې وې. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړې ده، دفاع کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګزوی بیا د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جانخېلو ولسوالۍ نن سهار وختي وسله والو طالبانو ونیوله. دواړه لوري په جګړو کې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعاوې کوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند شوی. که چارواکي رسما د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړي، دا به درېیمه ولسوالۍ وي چې په دوه درې ورځو کې د وسله والو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې طالبانو د غور، تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ نیولې وې. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان ولسمشر د دوو وزارتونو او یو شمېر ادارو لپاره نوي کسان ټاکلي دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبره شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د ځانګړو فرمانونو له مخې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته محمد شفیق ګلاغا شیرزی او د ترانسپورټ وزارت ته محمد حمید طهماسی نومولي دي چې دواړه کاندید وزیران به ولسي جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ورپېژندل کېږي. فضل الله مجددي د تخار د نوي والي، همایون محتاط د نفوسو د ثبت د مرکزي ادارې د رئیس او محمد وایس پایاب په همدې اداره کې د الکترونیکي تذکرو د ویش د تخنیکي مرستیال په توګه ټاکل شوي دي. پر دغو دوو وزارتونو سربېره تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي فرانس مایکل ملبن د افغانستان د حکومت د کمزورتیا یو عامل هم دا بللی و چې د هغو وزارتونو لخوا چې وزیران نه لري چارې سمې مخته نه وړل کېږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر پای ته ورسول شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل، په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 15 زیاتوالی دی.
در این مدت بر علاوه 10 مورد کشتن، 12 مورد زخمی، 19 مورد لاتکوب.
په دغه موده کې د وژل کېدو لس پیښې، د ټپي کېدو 12، د وهلو او ټکولو 19، د سپکاوي او ناسم چلند 15، او له کاره له سپکاوي سره د ایستلو 3 مورد ثبت شوي دي. ښاغلي شریفي زیاته کړه چې په لومړي ګام کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي کې حکومتي او امنیتي ځواکونه او ورپسې وسله وال طالبان داعش ډله او بیا هم د پارلمان استازي د ولایتي شورا غړي والیان زورواکي او نور ناپیژند کسان ښکېل دي. افغان خبریالان بیا د افغان خبریالان د خوندیتوب کمیټې نوې ثبت شوي ارقام د اندېښنې وړ بولي، خو وایي چې له ثبت شوي ارقامو څخه تاوتریخوالي پیښې څو چنده زیاتې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تېره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقیف شوي دي. قاضي مارک ګولد سمیت د دوشنبې په ورځ هغه لومړنی کتبي حکم صادر کړ چې د دغو عراقیانو لپاره د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې غوښتنه کړې وه. د دغو عراقیانو اکثره یې مسیحیان دي. دغه اتحادیې د مهاجرت د ادارې له پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې که دغه کسان بیرته عراق ته واستول شي، له زورولو او شکنجه سره به مخامخ ځکه شي چې د منځنی ختیځ پر روان کړکیچ کې هغوی ته د قومي او مذهبي اقلیتونو په توګه کتل کیږي. د دغې نوې پریکړې له مخې به دغه عراقیان د دې فرصت ولري چې په متحدو ایالتونو کې تر هغو پورې پاتې شي چې د ایستلو په وړاندې خپلې دعواوې د مهاجرت په محاکمو کې مطرح کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د مصر له چارواکو د هغو شپږو قزاق محصلینو په موندلو کې د مرستې غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په قاهره کې ورک شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې دغو محصلینو عربي ژبه زده کوله او په قاهره کې په یوه اپارتمان کې اوسېدل. د بهرنیو چارو وزیر انور جنقف ویلي چې له خپلو کورنیو سره د هغوی تماسونه د جولای له شلمې پرې شوي دي. هغه ویلي چې دغه محصلین د کومې اسلامي سختدریزې ایدیالوژي پیروان نه وو. قزاقستان وایي د دې هېواد په ګونو ادب په تیرو څو کلونو کې په سوریا او عراق کې سخت دریځ ډلو سره یو ځای شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د هغه پټ پروګرام پای ته ورسول چې په ترڅ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې جنگیدونکو یاغیان مجهز کېدل. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي.
ستراتیژي او د دورې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
پراخه تهاجمي حمله لپرونه راسته د جانخیل ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړي وي. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړی ده، دفاع کوي.
د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سستوي دي مخه ونیسي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د غړي اچار خبريږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د اروپای اتحادیه ستراتیژي او لیدلوری ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپای اتحادیه باید په دغه ستراتیژي کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژي طرحه د افغانستان لپاره مهمه بولي او په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د سې شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو نظر او دیدلوری د افغان حکومت لپاره ډېر مهم او د پام وړ دی.
استراتیژي او د دورې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم دی او مجهر کړی.
خغلی مینپال دا شنوول چې د افغانستان حکومت اروپای ټولنې ته د اصلاحاتو د پلي کولو ډاډ ورکړی او اروپای ټولنې د افغانستان سره دوامدارو همکاریو ته ژمنه ده. د پداسیال کې چې اروپای اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي طرحه وړاندې کړې ده او په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کړی دی. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي بللی او ویلي دي چې افغانان په دې برخه کې په اروپایي ټولنې حساب کولی شي. د دې ټولنې د نړیوالو همکاریو او د پراختیا د چارو کمشنر نوین میمس ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او دوی به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي سو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسي. د یادې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي چې د اروپایي اتحادیې په ویبپاڼه کې خپره شوي په دې ډول دي. په افغانستان کې د سولې او سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، د قانون د واکمنې او بشري حقونو پراختیا او اقتصادي او بشري چارو پرمختګ او ښه والی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژۍ کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې مخته کې یو چې له ازمایښت څخه تیریږو، د امتحان څخه تیریږو، او دغه د دې معنی ورکوي چې غواړو چې موږ په آینده کې یو دیموکراتیک ټولنه ولرو یا دیموکراتیک سوسایټي ولرو. زه فکر کوم دا به ډېر مهمه خبره وي. لاګه نخواته په جګړې باندې تمرکز کول بیا د دې دیموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړ کېدو پر وړاندې باندې ستر خن زه بولم.
د دغه طرحې شوې ستراتیژي پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټولغړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو نیو کې بحث او خبرې کوي. لاغې وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په نوې ستراتیژي کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د تیرې ورځې راهیسې د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، او وسلوال طالبان هم ادعا کوي چې ولسوالۍ سقوط کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه دا خبره نه تاییدوي. نور حال له سیمې څخه د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د دې ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خو د مرګ ژوبلې ارقام نشته. د پکتیا امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزي د جانخیلو د سکوت خبر رد کړه، خو د شدید جګړې خبر یې ورکړ.
پراخه تهاجمي حمله لپرنه راسته ده جانخیلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړې وې. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړې ده، دفاع کوي، اوس هم جګړه روانه ده. امنیتي کومکي پرسونل هم د ملي اردو، هم د نظمي امنی، هم د سرحدي پولیسو او هم د خاص قطعاتو پرسونل ساحې ته لیږل شوی ده. تروسه پورې خاص خبره د سقوط په خاطر نسته ده، مونته جګړه ډېره شدیده ده.
نوموړي دا ونه ویل چې په دې جګړه کې تر دې مهاله د دوی تلفات او مالی زیانونه څومره دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په روانه جګړه کې چې له تېرې ورځې راهیسې پیل شوې ولسوالۍ سقوط شوې، ښار او پوستې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په سویل ختیځ زون کې د پولیسو د 315 سپین غر زون امنیه قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي د دغې ولسوالۍ نیول او ساتل وسلوالو طالبانو ته لوی ارزښت لري.
جنخیل او موساخیل ستراتیژیک موقعیت لري چې د هر چا په لاس کې د هغوی دپاره ډېر په ګټه موقعیت دی. نو د دوی د کوټې شورا، د میرامشا شورا، د پېښور د شورا د فیصلې دي چې باید د دوی ولسوالۍ دوی په خپل تصرف کې راول چې جانیان کې وښیي چې موږ دا د ثابت مرکز لرو، او بل د دوی د خپل تعلیمات په خاطر، د خپل د مایې په خاطر دا دوی ولسوالۍ انتخاب کړي دي چې دوی د دا دوی ولسوالۍ څخه کولای شي چې خوست، پکتیا، پکتیکا ته غزنی له تعدید کې. ولې خو د ارمان بیا دوی ګورته وي چې لکه تیر کال چې ګورته وي.
د نوموړي په خبره دا مالی جګړې ته تازه دمي سرتیری استولي او ژر به د جګړې مخه ډب کړي، او دا وایي ځواکونو سره په همغږۍ به اقدامات وکړي. د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په دغه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته وختي زیانونه زیات ګڼي. وایي چې تر دې مالی تر ډېر سرتیری وژلي او زخمي کړي دي، وسایط او وسلې په لاس ورغلي او ولسوالۍ سکوت کړې ده، خو امنیتي ادارې دا خبرې نه مني. د پکتیا ولایتي شورا غړي د جانخیلو په سکوت کې مرکزي حکومت ته پریګوته نیسی. دا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل
مرکزی حکومت ډیر مکثر دی، دوی په هیڅ ډول پکتیا ته توجه نه لري. په نظامی برخه کې ځکه هوایي قوت په وخت نه رسیږي. دلته زموږ د ځواکونو مورال په لوړترین کچه کې دی. هاته زموږ ملکیان په ټوله معنا د افغان وسلوالو ځواکونو سره په همکار دي. تشکیلات د ولسوالۍ کمبود، بل د وزارت داخله پرمایشي لپاسا د ډکې نور مټکنې، نه یوازې د پکتیا د جانخیلو بلکې د ډیرو د افغانستان د نورو ولایتونو د امنیت خرابوالی لامل شوی دی.
دای دا هم وایي چې کچیرته مرکزی حکومت له ولایتي ادارې سره د ستونزو په اواری کې مرسته ونه کړي، لګن نور ستونزو سره به یې اداره مخ شي. تیر کال دا مهال هم د جانخیلو ولسوالۍ باندې شدیده جګړه او د نږدې یوې اونۍ لپاره سکوت شوی و چې لسګونه افغان سرتیرو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه.
تاسو ازادي رادیو اوري و موریدل د تیری ورځ راهیسې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په ناامنۍ کې مستقیم لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیزوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس فضل حق اس احسان نن ازادي رادیو ته وویل چې ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او د هرات د سلما د برېښنا بند تخریب کړي. په ورته وخت کې د غور سیمه ییز چارواکي بیا د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات د دې ولایت په نامنیو کې دخیل ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د غور د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته کافی وسلې او مهمات ورکړي او د غور په جنگ او تیوره ولسوالۍ په سقوط کې مستقیما لاس لري. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ایران په مرسته خپل وسلوال خوځښتونه پیل کړي دي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلیش د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سسوي دي مخه ونیسي. د دې تر څنګ په بالامرغاب کې د داعش یو کوچنی مرکز هم جوړ سوی چې ایران ترې په ویره کې دی. له همدې امله طالبان تجهیزوي چې د غور ولایت نام نه کړي او په دې شکل د برېښنا بندونه هم تخریب کړي او د داعش ډله هم له منځه یوسي.
ښاغلی احسان د غور په جنگ کې د ایراني پوځیانو او سلاکارانو موجودیت نه ردوي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته ډیری اکمالات د شپې لخوا کیږي. د ده په خبره د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیوره ولسوالۍ له نیولو وروسته د خلکو په وژلو لاس پورې کړی او یو شمیر دولتي ودانۍ هم سوځولي دي. په ورته وخت کې د سرخط ورځپاڼې موندنې ښیي چې د سلما د برېښنا بند د ویجاړولو، د پوزلج بند د جوړولو د مخنیوي او د داعش ډلې د پولو په خاطر د ایران سپاه پاسداران انقلاب له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې طالبان تجهیزوي. ورځپاڼې په غور کې د یوې دقیقې سرچینې له قوله لیکلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له مرستې لاس اخیستی او دا مسله د دې لامل شوې چې طالبان کمزوري شي. ورځپاڼې د خپل دې مطلب په دوام لیکلي چې ایران له همدې فرصته ګټه اخیستی او نږدې درې میاشتې وړاندې په تیوره ولسوالۍ کې د دې ډلې په تجهیز لاس پورې کړی او کافي جنګي امکانات ورته برابر کړي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د خپلو حملو په شدت سره د یک شنبې په ورځ د غور تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه یې له دغو سیمو په شا کړل. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول پاکستان په دغه نامنیو کې لاس لري. د غور د ولی وین عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تایوره ولسوالۍ د سقوط په اړه کوم اسناد چې موږ په لاس کې لرو، دا حمله د پاکستان له کوټې څخه تر حسابې وه، ځکه دوی غواړي چې د کوټې شورا غور ته را انتقال کړي. ایران چې د نیمروز او فراه په ولایتونو کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبان یې له ایران سره اړیکې لري.
حسم وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو غبرګون راوخلو، خو د ایران سفارت په دې اړه خبرې ونه کړې او د پاکستان له سفارت سره په اړیکو نیولو ونه توانېدو. په ایران دا تورونه وروسته له هغې پورې کېږي چې څو اونۍ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول د ایران لپاره ستونزې پیدا کوي او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي. بلخوا د غور د ولایتي شورا مسؤلین هم خبرداری ورکوي، وایي که د دې ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونشي نو ممکن د نامنیو لمنه د غور مرکز ته راورسیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ازادي رادیو اوري په واموریدل چې د غور د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې ایران د دې ولایت په نامنۍ کې مستقیما لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیزوي. د یک شنبې په ورځ طالبانو د غور ولایت تیوره ولسوالۍ او د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ ونیوله. اوس راپورونه وایي چې شاید د پکتیا جنیخیل ولسوالۍ هم سقوط وکړي، لکه څنګه چې مو مخکې د داود تپان په راپور کې واورېدل. په درو ورځو کې د درو ولسوالیو سقوط حکومت ته په څه معنا دی؟ دا پوښتنه مې د نظامي چارو له کارپوه تورن جنرال هایګل سلیمان خیل څخه کړې ده چې په ځواب کې ښاغلی سلیمان خیل داسې وویل:
دا نه غوټول پیږو چې په یو وخت کې درې ولسوالۍ سقوط کول دا د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور لپاره لویه ضربه ده. په هر صورت په افغانستان کې جنگ روان ده او چریکي جګړه ده او تیوره ولسوالۍ او همدارکم کوهستانات ولسوالۍ او د جانیخیل ولسوالۍ چې سرحد د پاکستان ته نږدې پرته ده، دغه د افغانستان د ولایتي ادارې نه او د مرکز ادارې نه ډېر لرې پرتې دي او دغو ته اکمالات هم ډېر مشکل دي. او بل همدارنګه د دښمن تحرکات هم زیات شوي دي او داسې راپورونه دي چې د تایورې په ولسوالۍ کې د ایران سپای پاسداران دغه خلک په هغه کې مداخله کړې ده او همدارکم په کوستاناتو کې باغ وکړې ده او په جانخیل ولسوالۍ کې چې زه خپله د پکتیا یم د چکپنې ولسوالۍ یم او جانخیل ما ته معلوم دي تیګه په تیګه باندې یم هغه د پاکستان سره هم سرحده ده د پاکستان ملیشا دائم هلته مداخله کوي په هغې کې مداخله شوې ده لیکن دومره زه ویلی شم چې څومره زه خبر یم هغه ولسوالۍ یعنی سکوت یې نه ده کړی منتها جنګ اوس هم په جانخیل ولسوالۍ کې روان ده عرب کې ګای ورته وایي چې د ولسوالۍ نه تقریبا یو نیم کیلومتر دې خواته ده د چکپنۍ خواته ده د قوتونه هم هغه ځای ته انتقال شوي دي نو اوس هم جنګ پرې روان ده او د پاکستان ملیشي هم کومک ورسره کوي.
تاسو د پاکستان د ملیشو مرستې یادې کړې، په دغه اړه باندې افغان حکومت ثبوت او شواهد ترلاسه کړي دي؟
بالکل، دا دوهم وعده چې د جنخل ولسوالۍ سقوط کوي. کله چې هغه اول وارې سقوط کړی و زه خپله ولاړم وزیر د سرحداتو ګلاب منګل چې اوس والي د پکتیا د غم را سره و هلته ولاړو قوتونه مو منسجم کړل. دا ولسوالۍ مو په ډېر قوت سره بېرته ونیوه او دا منتها بالکل هم سرحد غره د ټول غر د ټول جنگل د او په اسانۍ سره د پاکستان د کورمه ایجنسی نه اقبالات ورته کیږي. منابع عمل ته د تمویل کونکي عمل ته د انځر کوي او کنده ده هغه کنده باوجود چې نیول شوی ده داسې سم نه ده نیول شوی هغه انځر کوي کنده که چېرته دوی ونیسي او درست پیسې پکې واچوي جانخیل ولسوالۍ څه چې پکتیکا او حتی غزنی پورې دغه منطقه ټوله ځینې امنیت کېږي او ټول اقبالات د بغې د لارې کېږي.
طالبان پوهېږي چې تر سقوط وروسته دغه ولسوالۍ شایي ډېر ژر بېرته تصفیه سي، نو د دوی اصلي هدف ستاسو په نظر څه دی؟
جهان ته ځان ښیي، خپل قدرت ښیي چې یعنې موږ موجود یو، موږ قدرت لرو، د افغانستان دولت چلنج کولی شو، دې دپاره یې کوي او ځان مطرح کوي. دغه نن به تاسو وګورئ چې نن سبا جانخیل ولسوالۍ به بېرته نیول کېږي او دوی به په شاته هم بول کېږي، تلفات ورسېږي، همداسې تایورا ولسوالۍ، همداسې کوهستانات. ولې دوی جهان ته ښیي چې دوی په خبرو کې یا په مذاکراتو کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نظامي چارو کارپو تورن جنرال های ګل سلیمان خیل و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. څلورو واکمنو عربي هیوادونو 13 سازمانونه او اشخاص د تروریستانو په نوم په یو تور لیست کې شامل کړي او ادعا کوي چې قطري چارواکي ورسره اړیکې لري. دا سازمانونه او اشخاص په بیلابیلو هیوادونو کې فعالیت لري او د تروریستي ډلو لپاره د پیسو په ټولولو او ملاتړ تورن سوي دي. قطر سمدستی دغه تور لیست په خبراوي په اړه څنګه چې ویلي، خو امریکایي چارواکو د قطري مقاماتو په حواله د هر ډول تروریستي ملاتړ د ځپلو ډاډ ورکړی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او ځینو ملګرو یې پرون د 13 تروریست بلل شویو سازمانونو او افرادو یو تور لیست خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د دې لیست شامل کسان او ډلې له قطر سره اړیکې لري. د سعودي عربستان، عربي اماراتو، بحرین او مصر لخوا نه خیریه ټولنې او رسنیز ارګانونه او نه کسان په دې لیست کې شامل شوي دي. د دغو هیوادونو د یو ګډ بیان په اساس چې د سعودي خبری اژانس خپور کړي، یادې ډلې او افراد تروریست بلل شوي او په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه په قطري چارواکو پورې تړلي بلل شوي دي. په بیان کې له قطري چارواکو غوښتنه شوې چې د یادو تروریستي ډلو او اشخاصو د تحقیق لپاره ګام پورته کړي. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې په تور لیست کې شامل شوي سازمانونه درې په یمن کې میشت دي او شپږ نور هم په لیبیا کې فعال دي چې له القاعده سره اړیکې لري. په اشخاصو کې چې د القاعده پخوانۍ متحدې ډلې النصره جبهې لپاره پیسې ټولوي او په سوریه کې له نورو تروریست ملیشو ملاتړ کوي، درې قطریان، درې یمني ادبا، د لیبیا دوه ادبا او یو کویټای شامل دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمن نیوالي حکومت او په ختیځ کې د مخالفینو له جوړې شوې ادارې د قطر او ګاونډیانو ملاتړ توپیر لري. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ په اساس قطر د هغو ملیشا اسلام پالو ملاتړ کوي چې د ملي یوالي حکومت تر شا دي، خو عربي متحده اماراتو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په خلاف د یوالي حکومت مخالفو ډلو ته وسلې ورکړې دي. په داسې حال کې چې د قطر او څلورو واکمنو عربي هیوادونو سعودي عربستان، اماراتو، بحرین او مصر دریزونه سره توپیر لري، دغو څلورو هیوادونو له قطر ځینې مهمې غوښتنې کړې دي. دوی له قطر غوښتي چې د الجزیرې خپرونې بندې کړي، د ترکیې هوایي اډه وتړي، او په سیمه کې په خاص ډول د ایران په وړاندې د سعودي له پالیسۍ ملاتړ وکړي. له قطر دا هم غوښتل شوي چې د څلورو عرب هیوادونو په نظر په تور لیست کې شامل شوې ډلې اخوان المسلمین سره خپلې اوږدې اړیکې پرې کړي. قطر په وار وار دغه غوښتنې رد کړي او دا یې په خپل ملي حاکمیت کې د یادو څلورو عربي هیوادونو مداخله بللې ده. څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د جون له 15 خپل هر راس اړیکې بند کړي او له دغه هیواد سره یوازینی ځمکنی لار چې له اماراتو تیریږي هم تړلې ده. د عرب هیوادونو په تاریخ کې دغه تر ټولو خراب رامنځته شوی اړیکو د سمولو لپاره امریکا او نړیوالې ټولنې هڅې کړي، خو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. د همدې هڅو په دوام د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن 13 میاشت څلور ورځې په دغو هیوادونو کې تیرې کړې. ټیلرسن په دې لټه کې اوسو د کړکیچ لپاره یو حل لار ولټوي، او هم یې د قطر له لوري د هر ډول تروریستي ملاتړ د له منځه وړلو ډاډ هم ورکړ. خو لا معلومه نه ده چې د عرب هیوادونو کړکیچ به لا څومره وغځي.
تاسو آزادی رادیو اوري. اوس هم د ساينس پنړی کې د ځینو نویو موندنو په اړه له اسمت ساروان څخه اورو.
د امریکا د یوس پښبکې له لوري په اخیستل شوی واکسینو کې ښکاری چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یو خوراستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع، یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5940 کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوای له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه ولیدلی. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څیړنې کولې، او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوسې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وای فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره لدی چې وای له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لري نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي، او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
تاسو آزادی رادیو اوري. اوس هم د آزادی رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک کې غلجی دی ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پر اقدام تاسو په خدای باور وکړئ. په دې آزادۍ راډیو محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی ولس په باندې ډیر لګیای. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت یې شیطانی ته ورسوي. دغه کلینیک کې ډیر بد حال روان دی. دلته یو عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجی ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه د راغد سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي. دغه څه حل روان دی دلته؟ خو ټول شخصي کارونه روان دي.
وعلی السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص خپل ډاکټران دي داخې اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو، هغه بدبختانه بیا سا ورګوي.
السلام علیکم. زه د تازاوي ما په تازاو کې کلینیکونه کې نرسان دلته ساتبیبان دي. ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپله تاریخ تېره زوال دلته خرڅېږي. مګم دا دوه سره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تازاو خاون د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نه شته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړي. ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي. نرسان دلته سرطبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
تاسو آزادی رادیو اوري. په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
افغان چارواکي که څه هم د پکتیا د جانخېلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. افغان ولسمشر د دو وزارتونو او یو شمېر ادارو لپاره نوي کسان ټاکلي دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت محمد شفیق ګلاغا شیرزی او د ترانسپورټ وزارت محمد حمید تهماسی نومول شوی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه کمیټې وویل چې په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اویا پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 15 زیاتوالی دی. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تېره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقف شوي دي. د پولند ولسمشر انجی دودا د دفتر وایي ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي او اروپایي اتحادیې هم په وړاندې خبرداری ورکړی و. قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د مصر له چارواکو د هغو شپږو قزاق محصلینو په موندلو کې د مرستې غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په قاهره کې ورک شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د هغه پټ پروګرام پای ته ورسوه چې په ترڅ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې جنګي دونکو یاغیان مجهز کېدل.
خبرونه مو له ازادي راډیو او واوریدل. اوس مرزی احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په سنگاپور کې لښپګو پر لپسې بریا ورسره د 2013 نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. په سنگاپور کې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د افغان 19 کلنې لوبډلې نیپال ته د شپږ نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې په چپ افغانستان وګټله او خپلې د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د شپږ څلوېښت اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 195 منډې جوړې کړې. د افغانستان په منډه جوړونکو کې ابراهیم زدران سلیز وهله او تر ټولو زیاتې منډې وکړې، خو نیپال لوبډلې یوازې 99 منډې جوړې کړې او لوبه یې افغانستان ته وبایلله. هانګ کانګ، ماليزیا، امارات، سنگاپور او نیپال هغه لوبډلې وې چې افغانستان ورته سترې ماتې ورکړې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د بسکټبال د ملي لوبډلې لپاره نن په کابل کې انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لاسو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پیمان وایي په دغه سیالۍ کې له کابل څخه دوه لوبډلو له هرات، بلخ، سمنګان، کندهار، هلمند، غزنی او ننګرهار څخه یوه یوه لوبډله ګډون کوي. د بسکټبال د ملي لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ به سبان یوه اونۍ دوام وکړي. او د اروپا د سوپر جام سیالیو په پایلوبه کې نن شپه رئال مادرید د مانچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې په وړاندې لوبیږي. دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 1:30 دقیقې پیلېږي. دا سیالۍ چې د مقدونیا په آرینا استادیوم کې ترسره کیږي، د راپورونو پر اساس ټکټونه له وړاندې پلورل شوي دي. د سپورتي خبرونو په اړه
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان حزب اسلامي د وی اعلامیه په خبرولو له حکومت سره د خپل مشارکت راپورونه رد کړل. دا په داسې حال کې چې په ورستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې ګوند حزب اسلامي په ملي یووالي حکومت کې د مشارکت پریکړه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ په حکومت کې شاملېدل د هر افغان حق ګڼي. د اکرام الله اکرام راپور اورو.
د افغانستان حزب اسلامي وایي چې د خپل پخوانی پریکړې لمخې به په ملي یووالي حکومت کې شریک نشي. د حزب اسلامي دریز داو او دا دی چې د جګړې په پای ته رسولو او د امنیت په ټینګښت کې له دولت سره بیل کوم قید او شرط عملتیا او مرسته کوي چې په هیڅ ډول په حکومت کې له مشارکت سره تړاو نه لري. دا اعلامیه وروسته له حق خبرېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شول چې ګوند حزب اسلامي په ملي یووالي حکومت کې د مشارکت پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسمشري که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې له حزب اسلامي سره په دې اړه خبرې شوي کنه، خو ټینګار کوي چې هر افغان په حکومت کې د شاملېدو او کار کولو حق لري. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هر افغان د افغانستان د حکومت په هر څانګه کې په هر برخه کې خدمت کولو حق لري او په دغه برخه کې قانونی موانع وجود و نه لري.
د یادونې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند افغان حکومت سره د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک او د ښاغلي حکمتیار تر راڅرګندېدلو وروسته په وار وار په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې افغان حکومت سره د مرستې خبره کړې ده. خو دغه ګوند مشر په وار وار په ملي یووالي حکومت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې چې په وینا یې باید اصلاحات پکې رامنځته شي. ګلبدین حکمتیار دا هم ویلي چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د یوې ملي اجماع په جوړولو بوخت دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د ملي یووالي حکومت په خپلو کارونو کې ناتوان او مات بولي. وایي که چیرې حزب اسلامي له حکومت سره مشارکت ته غاړه کېږدي، کیدای شي چې لا اقل د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو پورې ملا ور وتړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاذ ودیر ساپی په دې اړه وویل:
کیدای شي چې د حکومت د استحکام په ګټه خلن دوه نورو کلو دپاره چې انتخابات لاره وریږي تمام شي.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت له سختو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې تازه په دې وروستیو کې دوه ایتلافونو د افغانستان د ژغورنې او د افغانستان د خلکو ملي محورې په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د پروګرام په دې برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپرېږي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په دې وروستیو څو اونیو کې یو ډلنجونو زمانوم چیرې دی په نامه یو کمپاین پیل کړی او موخه یې دا ده چې ولې یو شمېر افغانان د خپلو ښځو د نومونو په اخیستلو شرمېږي.
کاردار ما را یعنی هشتگ ما را در صفحه اجتماعی بنشر رسوندیم که داره خیلی حمایت میشه و خیلی مردم تشویق میکنن.
د موضوع پاره لبیلا بیل اړخونو خبری کوو.
خپل از 2000 ډاکټر ته تللم 2000 ما خپل اصلي نوم نه دی، ما نوم نه دور کړی. کله ما ویل چې مرزیه لشان مې غاښه یې نه یو بل نوم ولیکه.
زه مسوده نیازیم، هله د تر پای را سره ملوسی. د خپل پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزې ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخویف کړي له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرېښودل کېږي او د ژوند تر پایه بیا په همدې نامه یادیږي. خو اکثر افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمېږي او د دوی نوم اخیستل ورته په اصطلاح شرم او ننګ ښکاري. ډېری افغانان د اړتیا په وخت کې په عمومي ځایونو کې هم د خپلې ښځې، خور، لور او مور نومونه نه اخلي او هغوی ته د نوم اخیستلو په ځای تورسرې، زنانه، عاجزه، د ماشومانو مور، د فلاني لور، مرحومه، د حاجي ښځه، د ملک ورندار او د ته ورته نور نومونه اخلي. څو اونۍ کېږي چې یوه ډله افغان جنو زمانوم چیرې دی په نامه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی. دوی غواړي چې نارینه د خپلې ښځې، خور، لور او مور د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي د کمپاین اصلي موخه د ښځو د پیژندګلوي او هویت لپاره مبارزه، عدالت غوښتنه او همدارنګه د نوم پټولو د دود ماتول دي. د دوه جنو له ډلې څخه چې نوموړی کمپاین پیل کړی دی یوه هم تهمینه رشیق ده چې په وینا یې ښځه یوه مستقله انسانه ده او خپل هویت لري چې باید په خپل نوم وپیژندل شي. نوموړی وایي یاد کمپاین تر اوسه د خلکو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
موږ په یوې داسې دودیزه ټولنه کې ژوند کوو چې د ښځې نوم یاد کول پکې شرم او ننګ ګڼل کېږي او همدا کار د دې باعث شوی چې خپله میرمنې هم ځان له ټولنې ګوښه کړي او خپل هویت پټ وساتي. دغه کمپاین چې موږ په لاره اچولی ډېر زیات ملاتړ ترې وشو او ګټور هم ثابت شو. نارینه باید خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې په خپل هویت په ټولنه کې راڅرګند شي او ټولنه باید یوازې د نارینه وو لپاره نه وي بلکې دواړه باید په مساوي ډول ژوند پکې وکړي.
یعنی جامعه ما فقط جامعه مردسالار دیگه نباشه.
دغو نجونو د پیژندګلوۍ لپاره دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی او هیله مندې دي چې وتوانېږي له لاسه تللی هویت بېرته راوګرځوي. د آغلي رشیق په وینا دوی غواړي چې دغه کمپاین کلیوالو سیمو ته هم وغځوي. د نوموړي په وینا د دوی له کمپاین څخه د ښځو تر څنګګڼو نارینهو هم ملاتړ کړی دی.
کمپاین مو فعلا در رسانه های اجتماعی است و
دا کمپاین اوس یوازې له ټولنیزو رسنیو پیل شوی، خو دا چې د افغانستان ډېری ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، موږ غواړو کلیوالو سیمو ته هم وغځو. په راتلونکي کې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم لرو. په دغه کمپاین کې د ښځو تر څنګ له موږ سره ګڼ نارینه هم ګډون لري. مثلا زه داسې نارینه پیژنم چې مخکې باید د خپلو ښځو نومونو په اخیستلو شرم کوو، خو اوس په کارا په فیسبوک کې لیکي چې زه فلانی د فلانی زوی. دا ډول کمپاینونه ورو ورو د ټولنې په وګړو اغیز کوي.
د مور، خور او میرمنې د نوم اخیستل ځینې نارینهو ته لوی شرم ښکاري او په ځینو حالاتو کې د شخړو باعث هم کیږي. ډیر کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د خور، مور او لور د نامه له اخیستلو څخه ډډه کوي. په ځینو ځایونو کې لیدل شوي چې آن د واکسین په کارت کې هم د ښځې نوم نه لیکل کیږي. راځئ د ځینو هیوادوالو خبرو ته به غوږ شو چې په دې برخه کې څه تجربې او د سترګو لیدلی حال لري، او آیا دوی حاضر دي چې د خپلو ښځو نومونه واخلي او که نه.
اکثریت وخت دو نفر مخامخ سی سره په کوڅه کې وایي، سی پوښتنه کوي څنګه یې ښه یې جوړې پخیر یې کور کې سی اثر یې ښه دي، یا د کډ ورته وایي. اکثریت وخت یا ورته وایي د ماشومان عمر دې ښه ده، تور سر یې ښه ده. نارینه دې په خاطر باندې د خپلو ښځو نومونه اخلیست کېدی سي په کلي په کور کې یا په ښار کې هر چېرته سي اوسېږي. نور نارینه د هغوی د ښځو نومونه زده نه کړي، یا د خویندې نومونه ته د خویندې نومونه هم نه اخلي که نه غواړي سي د هغوی د ښځو نومونه کلي کې نور نارینه زده ولري.
زه دوه ځلې ډاکټر ته تللی یم، دوه ځلې ما خپل اصلي نوم نه دی، ما نوم یې نه دی ورکړی. چې کله ما ویلې چې مرضیه له شانه مې غږ شوی چې نه یو بل نوم ولیکه، زه دې ته حیرانه پاتې یم چې ولې چې دا ډاکټر زما د نوم زده وي. نو څه شی ده فرض وکړئ همدا هسې همدا مسله ده. یعنې که چېرته غږ وشي په شفخانه کې چې د فلانکۍ مریض څوک دی، دلته دا د سړي حساسیت بیخي راپورته کېږي. له ځای کتره په دودې وشي انګازه سو دا ټول شفخانه کې د تا نوم واخیستل شو، نو دی په دوم نوم باندې. تا دا ښځه چې ډاکټر ته بوځي په دوه نوم ورسفتی، اصلا په خپل اصلي نوم یې نه سفتی.
یعنی د ښځو د نر د پنوب باندې باید څوک نه شرمېږي، خو موږ ټول د خپل دود دستور عناناتو ته تابع یو. موږ نشو کولی د خپل دود دستور خپل ټولنه موږ ته دا جواز نه راکوي. یعنې د ښځو نوم واخلو، د خپل خور یا د خپل مور نوم یا د خپل مېرمنې نوم موږ په مجلس کې یاد کړو. یعنې موږ خپله مطلقا د خپل عناناتو د دود دستور تابع یو. یو څوک بوایي دا ګوره د خپل مور نوم اخلي یا د خپل مېرمنې نوم اخلي په یو مجلس کې، خو څنګه فیسبوک صفو کې څوک نه شریکي زما پلانکۍ خور یا زما پلانکۍ مور. دا اکثرا د دوی کمنټونو په
حمایت کو باید انجونی خپل نام باندې یاد سي. زه خپل رښتیا په دې باره کې زه کومه غنه لرم، زه ډېر د روښان فکر خاوند یم. نما مور بی بی مهرو نومېږي، نما دوه کوچنۍ خویندې دي، یو سوما نومېږي بل دیانا نومېږي، او دوه مشرې خویندې مې دي، یو مینا نومېږي او بل رویا نومېږي.
کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د میرمنې، خور، مور او لور د نامه له اخیستلو په رسمي ادارو کې هم ډډه کوي. د غزنی اوسیدونکی زاهد د سترګو لیدلی حال بیانوي.
یو سړی تللی و ایران ته، لغې خوا چې بیرته راړولی و لپلی، نو په هغه ځای کارتونه ورته ورکول کېږي. نو په هماغه کې پلار نوم، خپل نوم او د مور نوم یې لیکل کېږي. کله چې غوته ویلی چې مور نوم دې راته وایه، نو هماغه کنځل یې ورته کړی چې موږ د خپل مور نوم چاته نه اخلو. نو په هماغه باندې و داسې درې میاشتو پورې بندي واغه دې ته تیار و چې درې میاشتې تېرې کړي همالته، خو خپل نوم یې د مور ورته نه اخیستل. دا البته زه پوهېږم چې دا غلطه ده، خو دا اوس په موږ کې داسې روزل سوی ده. لږ وړوکوالی چې دا باید وانخلي، که یې واخلې ډېره بده خبر ده. که زه اوس مثلا تا ته دلته د خپل مور، خور نوم واخلم، که زه چیرې دورې خپلې سیمې ته ولاړ سم، نو شاید یعنی نږدې خپلوان چې دي ما ډېر تنبیه کړي، ډېر مې ووایي.
سره له دې چې ځینې نارینه له کوره بهر د ښځو د نومونو په یادولو د شرم احساس کوي، ځینې نارینه ان په کور دننه هم د خپلو ښځو نومونه نه یادوي. د غزنی اوسیدونکي مرزیه په همدې اړه وایي.
ای وسړی به وای چې دا که بس مال لپاره ډیره درانه تمامه یې کما د دین نوم په خله باندې راوړ سیار ته ورته چې وای نه د ماشومان د دې به ورته وای هغه به وای چې دا زما لپاره ډیره سخته تمامه یې چې دې ته وای ما چې دغه نوم زرغونه او چې زرغونه پیدا به سره کوم ورځ وي دا ولا غرور نه راځي کی هیڅ وخت ورته نه هم چې زرغونه بس ما غسه چې به ورته چې فلان کی مور یا به ورته چې هی یا به یې یو غږ به پس کول زما په نظر دا خطر نه دی خو ان ټول نه مجموعه ټول پر رواجو ولاړه ده او دې د تر نه پوری رواجونو ته پابند دا خپل هغه دودی مسلی پالی اته موای شي ای بالا یا ای غبالا ته ورتوه او هغه می اوریدل هغه تا ته وایم یوغو یوغو ته می ورتوه
ځینی ناری نه بیا وای چی که د خور مور او خځې نوم یې څوک زده کړي بیا نو ځینې خلک د دوی خځې په سپک نوم یادوي او کنځلې ورته کوي. د غزنی د مقر اوسیدونکی احسان الله وایي په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټې کچې له امله خلک له دغو نومونو بده استفاده کوي.
کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یو څوک اخلي هغه څوک سي اوري بیا هغه د نومونه چې سوی استفاده کوي یعنی دی په عذابوي او که تاسو دا خبره کوئ چې مثلا دی نو ولې د خپلې کورنۍ د غړو په نومونه اخیستلو په عذابوي ټولنه همداسې د چاپېریال دغسې ده که چېرته د تا هم سنفی د تا د یو چا د خور نوم زده کړي د مور نوم یې زده کړي او بیا د سیم په مخ کې ورته واخلي ټول ورباندې خاندي او بیا هر وخت نارې پسې وایي نو هغه نومونه چې دوی زده کړي دي هغه یې په یو احترام باندې نه دي ورته اخیستي هغو نومونه یې د یو پیغور د خبرې په ډول اخیستي دي له هغو نومونه سره یې کنځاوې یو ځای کړي په هغو نومونو باندې د هغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه دي چې خلک اوس زړه نه ښکوي چې د کورنۍ د ښځینه غړي نوم واخیست.
دنیا عالمان وایي د ښځو په نوم شرم اوار کول او له یادولو یې ډډه کول ناروا او له جهالته ډک عمل دی. د دنیا عالم محمد الله سیدزاده په وینا دین هیڅکله د ښځې د نامه له اخیستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځو او لورګانو نومونه یاد شوي دي.
په افغاني ټولنه کې په مجموع کې داس یو عرف عنانات و رسم و رواجونه شته چې د ښځې نوم نه اخیستل کېږي. دا په دې معنا چې یعنی د ښځې له نامه نه اکثرا خلکې ډډه کوي له هغې نه ځان ساتي او دا ځان ته ښه نه ګڼي او که د دیني له اړخه دې خبرې ته کتنه وشي دین هیڅکله د ښځې د نامه اخیستو نه ډډه او انکار و اجتناب نه ده کړی. په صراحت سره یې په دیني روایتو کې چې موږ او تاسې وینو د اسلام په سپیڅلي او مقدس تاریخ کې د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سپیڅلي سیرت کې په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د مایندو نمونه لکه د حضرت خدیجه کبرا، حضرت بیبی عائشه، حضرت جویری او همداسې نورو جلیل القدر او مخاورو صحابیاتو نمونه راغلي دي په دین کې او همداراز په قران عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بیبی نوم یاد کړی ده، په قرآن عظیم شان کې راغلی ده. نو دا له دې نه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د ښځې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان ښځې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شي په سترګه ګوري. د نومونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده. نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور، مور، لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي، بلکې دا د ځان لپاره ویاړ وګڼي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخول اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر رسینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه برا واخلم؟
راوخله.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو لکلی څخه را لګلې دی او پروفیسور صاحب ته او ټول همکارانو ته ډیر ډیر سلامونه ویل دي.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
اوقی وایي چې ډیر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوکې ګل، چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي، څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر په مخ وګوا، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسټونه ور وړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو محسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به یې د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دای خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشانی رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشنی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
شاباس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې مېړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د مېړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د مېرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بس کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادامه
صاحب، څه دی ویل؟
هو، دروازه کلکه که او لاشه دیگ پوخ که.
صاحب، زه خو گاردیم او اشپزی می نده کری.
شروع پا خواله سی؟
او صاحب، شروع ده کچالو، قرمه، اگی او دمپخ تا وریجی هم پا خواله شم.
خستم ده انترکانتیننتال اشپزی نو. دل تا پراتا لده شایان و نور تا پخیگیم نه. دل هر تا نو کار ده پایل که.
خصیب، خو کنن دیگ دیر خنو چه خفا نشه.
دا چوک نخفا گیگی، کار ده کوا. بادامه
اسب
دلار سه ولګ مساله جوړه کا چاغه د تشناب دیوال جوړ کی
سیب ګلکری میکله نه د کړي او ګلمالا او نور شانم نه لرم
ته وار شالته ټول سامان پروت دی ګولولی بم در سره کومکسی ګوره چې پام دیوی دیوال کوګ نه کی
نو سیب چې ګلکار نه يم دیوال به څنګه نه کیږي
پامر تا کاوه ګلکاری خو څه جادوګری نه ده د آشپزی دی مویل چې نه سم کولای اوس هغه د خل لوکس آشپزی د برق دی مویل چې نه مې دز ده اوس هغه خل لایق برقی هم در پسې نسی رسیدای
خسب چې ته وای جوړ به کم خو زه وایم چې راڅخه خراب نشي بیا به ټول خلک را پوری خاندي
ځان نه خرابېږي
سیب څه دی ویل
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوی خرابه ده تو ګوره چې څه پېښوي دي په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته وایخله او جوړې کړه
ښه سیب نلدوانۍ مې نه ده زده لیدلې مې هم نه ده
ګلکاري دې هم نه وزده هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه
سیب دا نشم کولای
کولای شې ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه
ښه سیب سیب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل
آفرین ما درته ونه ویل چې کولای شي بیا راسه او تنخوا دې واخله
ښه سیب خیر یوسی سیب چیرته ګوته ولګوم
دا غلطه په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه
ښه سیب انداره سیب
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه
ښه سیب تو درې ده ګوته ورته لمده کړم دغه دی سیب د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي
نه دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه
سیب ولې هغوی نه لګوي
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلېږم
او سړی په دفتر کې څه کار کوي تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي
ښځې مقرر خو ګرد شوم خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی
په دې خبره کې به لاس نه وای
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سربی له حاله خبرو
لاره مو سروې کړه
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه
نه صاحب دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ
ښه نو څومو ترې جوړې کړې
دېرش میلیونه ډالر
دېرش میلیونه ډالر
او صاحب پنځلس میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي
او موږ ته پکې پنځلس میلیونه پاتې شوې
هو صاحب کمې درته ښکاره شوې که څنګه
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته همدا سروې لخه شوه
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته
وو درې لکه ډالر مرګ دی مرګ په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري درته حیران پاتې یم
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي
زه اوس خو د همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور حسی حکمت او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
تا تا ته چه در ګورم سترګ مې رڼا 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 شي تا ته چه در ګورم سترګ مې رڼا 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 شي ساچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي ساچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 تر زما هر سب خلاص مکه تر زما دی تر زما بابو زما دکه عمر ته ډیر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در ګورم سترګ مې رڼا 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 شي